لس بجیشوی دا سدی رڑو دا سات پخ پراوانه که زحمت چی برس ساسو کوربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختبری السلام علیکم ورانی با واوری چه نریوالی مرسندوی ماسی وی پا افغانستان که دوی بشمینون خلق مرسو تا ارتیا لری مرکی تردی چه دا دی راپور جزیات لطا سر شریک رو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډېر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي او په نړۍ کې په کورونا وبا د ټولو مثبتو پیښو شمیر تر 300 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي افغان مېرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کوي چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراضي ډول راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا 6 ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو 2 ټنه یې دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 وچکالۍ ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغې ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې 8 بېلابېل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي رډو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې 0 ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. د جانس هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وبا ثبت شوې مثبت شمېرې تر 300 میلیونه واوښتې. د کورونا په اومیکرون بڼې چې ژر خپریږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي دي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړی دی او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کورونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. د کورونا ثبت شوې مثبت شمېرې که تر 300 میلیونه اوښتې دي، داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې به اصلي شمېرې تر دې 2 برابره زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کورونا وژلي دي او داسې اټکل کېږي چې دا شمېرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې ده. انتونی بلنکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون لغړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 2000 سرتیري قزاقستان ته واستول. انتونی بلنکن په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر هغو کسانو چې د ده په وینا بل واګردي او نه تسلیمي شي ډزې وکړي او ووژني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي اداره وی د بشري مرستو مؤسسې په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې له 22 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بلل چې هم په میلیونونو کسان له بیوزلۍ کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخه دوده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وی په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمع روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزلې یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 90% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تېر کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د بوجکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 260 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسوګانو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارن پالیسی خبرونې په یو تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماټیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگټن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي، د یوه برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشې کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسي د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیو بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وای. طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړې تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نیوستون سوی، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسي خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسي د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګری ډلې کېدای سي له شپږو تر شپږ دیرشو میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی درې میاشتې تیرې سوې دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
دا سچرټو ته د سات خبروند لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د وی مشاعري حال درکو. په خوست کې مشاعره شوه
د جنوري په 1 د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښ مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونی او یووالي ته راوبولئ.
ادیبانو لیکوالانو ته دا پکار ده چې دا ولس سرویس کال زور وشوي، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نقد شینه وړي والی خوږه خبره وړي ورورګلوۍ وخت راغلی دی. دا د الحمدلله ټول په یو وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې نور د پردیو د مداخلو نه دسیسونه بچ شو.
فرهنګ پال او شاعر نورشان نورانی ویل ادبي ناست یا مشاعره د ادب او فرهنګ په غښتلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبي بندرونه دا ډیر مهم دي، ځکه په دې ناستو سره فرهنګ او ادب غښتلی کیږي، غني کیږي. د دې ساتو فرهنګ اړوندو ادارو مسؤلیت دی چې په خپل غېږه کې شاعران او فرهنګیان راون غاړي تر څو مسلسلې مشاعره ادبي بندرونه ناستې او کرکتنې پیل کړي، تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
داسې خواږه داودي غږونه مې واورېدل چې زړه تنګ غوټې ورسره باغ باغ ګلګلو وړېده. عارفان وایي چې د خبرو میدان تنګ دی، وایي معنا ته راووځه. معنا چې دا د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وي او مینه وي په ژوند کې څومره خوند دی، چې شور وي د بنګړۍ په مړوند کې څومره خوند دی، فګمه د ژوند خوړل ترخه مې شاته پرې کول، ګنۍ چې کله شوي په هر بند کې څومره خوند دی، مجبور د مجبورۍ نه منصوري سندرې وایي چې دوه زړونه یو زړه شي په پیوند کې څومره